دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل آیاز او ونی ساجمل هر کلی کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونی ز خبرونه د باختر ستوري هم در خبرو. خو اول خبرونه له انی ساجمل نه و.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی په پاړه چنار کې چاودنه شوې ده چې پکې د ګڼ شمېر کسانو د ژوبل کېدو د وژنې خبرونه دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امنیت تجارت لا نور بهتره شي. او د روس په یو روغتون کې د اور لګېدو په پیښه کې 30 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. نن د کورمې په پاړه چنار کې چاودنه شوې ده چې د ابتدایي معلوماتو تر مخه پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې خبر نور تفصیل به په راتلونکي خپرونه کې واره. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي. د مشال ریډیو خبریال نن وویل چې دا خبرې وزیر اعظم نواز شریف تېره ورځ په اشک آباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په اشک آباد کې پیل شي. او نن د پرانستې په رسمي مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم ګډون کوي. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری په دې اړه پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ګیس د پایپ لاین دا پروژه افغانستان ته په نورو ګټو سربیره د دې هېواد د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اوله لسیزه کې 500 ملیون متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزه کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزه کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پلورل کیږي.
د ټاپي د ګیس پایپ لاین چې شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، ګیس به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ځینې هوادونه په افغانستان کې د همکاري او کمک د زیاتولو پر ځای مسئلې جوړوي، خو ترکمنستان له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د خبري پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاریو بې طرفه پالیسو په کانفرنس کې چې د سیمې د هوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په پلازمینه اشک آباد کې جوړ شوی و په وینا کې وکړي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې په تیر 13 میاشتو کې 3,400 وسلوالو په وژلو او ترهګریزې جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې په ضرب عضب عملیاتو کې 4,800 امنیتي کارکوونکي هم وژل شوي او 1,400 نور زخمیان شوي دي. فوج وایي په تیرو 13 میاشتو کې 2,200 عملیات کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې پوځ تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو 818 پټن ځایونه هم د لمیان سوړي دي. د فوج د دې بیان په اړه وسلوالو لا تر اوسه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرون وسلوالو له ترهګریزې څانګې په یو مشر DSP جان ساده خان ډسې کړې چې پکې نوموړی سخت ژوبل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې له 400 سره تعلق لرونکي جان ساده خان پرون وسلوالو د فقیر آباد اڼې سره نږدې په ډزو سخت ژوبل کړی دی. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅې کیږي. نوموړي تېر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر سنجیده نه ښکاري او له دې سره په کراچۍ کې حالات نورم خرابېدای شي. د سند حکومتي چارواکو د چودري نثار علي خان د څرګندونو په اړه له مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. د خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیواله معاهده وکړه. له دوه اونۍ خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د معاهدې تر لاندې په نړیواله توګه په درجه حرارت کې زیاتوالی به تر 2 ډیګري سانتي ګریډ کم ساتل کیږي او دا به تر 1.5 سانتي ګریډ پورې د ساتلو لپاره هم نورې هڅې کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې خبري غونډې کې ویلي دي دا معاهده د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره یو ښه موقع په لاس ورکوي. دغسې د جرمني چانسلر انګلا میرکل دا یوه تاریخي معاهده ګرځولې او ویلي دي چې په دې خبره ډېره خوشحاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره ژمنتیا وښوده. د روس د بیړنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې ورنیش سیمه کې د نفسیاتي ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګېدو له وجې 3 تنه وژل شوي وي. د آر آی اے د راپور له مخې د اوکراین له پولیس سره نږدې الف یوروف کا کلی کې د اور د ځای نه د 19 کسانو مړی راوبسل شوي دي. دا اور چې 100 ساعته لګېدلې او وجې د بجلی خرابي ښودل کېږي. په مونټینګرو کې لږ تر لږه 200 کسانو ته د هیواد په نیټو کې د شاملېدو پر ضد مظاهرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بالکن دی وړوکي هیواد مونټینګرو ته د امنیتي ځواکونو په اتحادیه کې د شاملېدو بلنه ورکړل شوې. د احتجاج چې پرون د پارلمان بهر د 500 زیاتو کسانو وکړ د روس پلوه اپوزیشن ګوندونو لخوا رابلل شوی و. دغه روسي پلوه اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې په نیټو کې د مونټینګرو د شاملېدو مسأله دی د ټول پښتنو له لارې هواره کړل شي. او وروستۍ خبر دا چې د مغربي افریقا د یو وړوکي هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیی جامی پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت وقدارو له وجې د هیواد یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. د ګیمبیا په 1.3 میلیونه آبادۍ کې 90% مسلمانان دي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. دا کومې په پاړه چینار کې بمی چاودنې یو شمېر خلکو ته ملک جوبلا اړولې ده. نن د ترکمنستان له لارې پاکستان، افغانستان او هند ته د ګیس انتقال په ټاپي پروژې رسمي پرانسته کیږي. په دې پروژه کې به افغانستان ته څومره ګیس پلاویږي؟
100 میلیونه متره مخکې دوامه لسیزه کې 1 میلیارد او په درېمه لسیزه کې 1.2 میلیارد متره مخکې ګاز افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي.
په کابل سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د خیبر ایجنسۍ د تیرا بې کوره شوو خلکو سره مالی مرستې کوي. خو ځایي اوسیدونکي وایي
په تیرا کې داسې علاقه خیبر ایجنسۍ چې په هغې کې اوسه پورې بینکونه نشته او موږ دا وایو چې یو هم ته عارضي بینک د تیرا دپاره راکړو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پر پیښو اندېښنې ښودلې دي.
روزانه یو خزه وجل کیږي. خودکشي په حساب کې مونږ وګورو په خیبر پختونخوا کې تقریبا هر درې مورځ یو خزه ځان وژني. په څلورم ورځ باندې شکمري یو خزه اغوا کیږي.
دا خبرونه په دوه منبع کې کلتوري پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
درود پکور کې لوی شو زړه ادیره هم شي سندره بته اوري. دا جبرانه هر ورځ غوسیږي خو جانانه چې ستاد ذکر وخشي خبره بته اوري.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره سي. درنو غوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږ نیسئ. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د کورمی په پاړه چینار کې یو بمی چاودنه شوه چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ جوبلا اوریدل ده. د دغه چاودنې نور تفصیل به له سیمه د مشال رادیو خبريال طارق اورغزی نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. طارق استړی مشي. تاریخ دارته وای چې دا چاودنه د پاړه چینار په کوم ځای کې شوې ده او تر اوسه پورې د لومړنی معلوماتو تر مخه څومره کسانو ته مرګ جوړ لاوخته ده؟
دا چاودنه د نیمه ګنټه په پاړه چینار کې وشول او ویل کېږي دا چاودنه چې کومه ده دا د ادګا چې ځکه په یو مارکیټ کې شوې ده. خو د دې 14 پاړه لا کرم او تر اوسه نه دی ملاوشي او پولیټیکل انتظامی چې کوم دفتر دی هغه سره موږ خبرې وشوه په بارچینار کې. نو هغه دا یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لوړېدلې ده، خو کم سے کم لگ تر لگ چې کم هغه موږ تشویره وښودله، نو هغه د څلورو کسانو د مړو وښودله. او بدی چودانې نه پس موږ د چنار هیډ کوارټر هسپتال سره خبر وشولې، نو هغې موږ ته وویلو چې دلته چې کوم زخمیان دي هغه روړل شروع شوي دي، او د هسپتال چې کوم چارواکي هغوی دا هم راته وویلو چې په هسپتال کې ایمرجنسي نافذ شوې ده. د دې چودنې نه پس لیوی ځواک او ایف سي ځواک چې کوم دی هغه خپل دغه علاقه چې کوم ده هغه په ولکه کې اخیستې ده، او د کوزی کور می نه هم لیوی ځواک او ایف سی ځواک چې کوم هغه دی هغه راغستل شوی دی، او په علاقې کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوی دي. او د دې نه علاوه د 14 په اړه معلومات نه دی راغلی چې دغه 14 د سوه د ولکې کې چې دغه 14 چې کومه ده دا د یو التا 14 په وخت باندې ډېر زیات کسان، او په دې 14 کې مرګ ژوبلا چې کومه ده هغه ډېره زیاته وخت شوی ده.
د دې 14 نه پس څنګه تاسو ویلي تاریخ ادارت وایا تاریخ کدارت وایا چې لکشانی زمونږ قدمونه اوریدونکو هم تاسو پوي کوي کدارت وایي چې دا 14 د عیدګاه سره شوې ده په کوم مارکیټ کې شوې ده او کنه دسی کلاو میدان باندې شوې ده، څنګه دا زه تاسو لږ بیان کړئ.
دغه 14 په پاراچینار کې ایدګا سره نږدې یو مارکیټ دی، هغه کې ویل کېږي چې هغه کې دغه 14 شوې ده، خو په دې اړه لا کره معلومات نه دی راغلي چونکې دغه 14 چې کوم ده ډېر لږ وخت شولو چې هغه شوې ده. معلومات چې کوم دی راغونډي
څنګه څنګه معلومات څنګه تاسو راغونډ شي تاسو سره بیا هم موږ رابطه کوو. طارق ډېر ډېر مننه د تفصیلاتو نه درنو اوریدونکو لسمینه د منشاء لړیو خبريالو چې تاسو ته د کور میجنسی په پاړه چنار کې د بمی چاودنې تازه حال درکو، د دې چاودنې څنګه نور معلومات راځي تاسو سره به شریکو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3 بجو،
د سندرو امیل
په 4 بجو.
مشال لړیو ته تاسې غواګی نن په اشکاباد کې د ګیس د هغه پایپ لاین د جوړولو کار په رسمي توګه پیلېږي چې د ترکمنستان ګیس به د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. د ټاپي په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانستو په رسمي په مراسمو کې پر نورو مشرانو سربیره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف هم برخه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په رپورت کې اورو.
د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت د پایپ لاین دا پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ښاغلي غنی اشکابات ته د خپل پرونی سفر له پایل مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف سره د تلیفون له لارې د دې پروژې په اړه خبرې کړې او هغه یې د ټولې سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم دا پروژه د افغانستان لپاره لبی لبی لړخونو ګټوره بولی. خغلی نوری پرون ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیک دا پروژه له درې پلوه د افغانستان لپاره مهمه ده. نو موري ویل لمړی خو د ګازو د ترانزیت لارې هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانه ته ځي. خاغلی نوري دوا نور اړخونه د سپګوت کړل.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې قرارداد شوی دی. په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارډ متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارډ متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي. او دا حق افغانستان ته ورکول شوی دی چې کومه هر څومره چې مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي ګاز او حتی زموږ تولیدي ګاز د افغانستان د به هم د دې نل لیکي په وسیله هندستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال کیږي. درېمه ګټه دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمينه ورته برابر شي او ونډه په پکې اخلي.
ټاکل شوې ده چې د دې پایپلاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندې شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
افغانستان د امنیتي ثبات لپاره هم دا پروژه ډیره مهمه ده، ځکه د لومړي ځل لپاره سیمه ییز هیوادونه لکه هند، پاکستان د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمه ییزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي اقتصادي ثبات هم رامنځته
کړي. د تاپي په نوم د ګازو د پایپ لاین بل او جوړېدو وروسته هر کال 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپ لاین به چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې کوټې او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځایه به هند ته لاره عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپ لاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپ لاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن ګاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپ لاین د جوړولو د چارو مسؤلیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپي پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د فوج بیان جنرال آسم باجوا وایي چې په تېر یو نیم کال کې افغان پولیس ته سیرمه په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیاتو کې تر دې دمه 3000 نه زیات وسله وال وژلي دي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه له منځه وړي دي. نور تفصیل به له پیښور د مشال راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تېر یو نیم کال کې افغان پولیس ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو کې غیر معمولي کامیابی ترلاسه کړې ده، تر هغه رملای ماته کړې او دغه نتورک له منځه وړی دی. دا سرګندونې د پوځ ویان جنرال آسم باجوا د شمې پر خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې کړې دي. ښاغلی باجوا دا سرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د رواني میاشت په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. نوموړی وایي د دغه یو نیم کال په موده کې په ضرب اعظم عملیاتو کې 3400 وسلوال او همدار سلور سواتاتی امنیتی ساتونکو مړی او تر 1900 زیات ټپیان شوي او په خبرې چې په دغه عملیاتو کې تر هغه ورو ته 100 دیش مرکزونه او روزنځینه هم لمنځه وړل شوي دي. د باجو پیانا تر اوسه پورې یو لس پوځي محکمو ته تر هغه ورو 1200 قضیه لګل شوي چې 55 قضیه پریکړه تر رسیدلی او واتیا نور تر اوسه په محکمه کې دي. د وای تر اوسه پورې دغه پوځي محکمو یو دیش مهمو تر هغه ورو ته سزا هم ورکړې ده. د پوځ بیان همدارس وایي د 13 میاشتو په موده کې د پټو معلوماتو په بنیاد په ټول ملک کې 12200 عملیات ترسره کړي چې لامل یې اصل درې ته مهم تر هغه وژلي او شاخو یو ځل نور نیولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغه وروسته د 2014 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې به نتیجې پاتې ورسېدي او طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لک تر لک 10 کسان وژل شول. خو دا عملیات تر هغه وروسته تیز شول او د شمالي وزیرستان په ګډون نور قبایلي سیمو ته هم وغځېده چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 50 کسان وژل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ او همداراس په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته یې تر هغه د مخنیوي او تر هغه وروسته د جر سزا ورکونې په مقصد د دوه کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې لا هم پوځي عملیات دوام لري او د پوځي مقاماتو په وینا چې دغه سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې او دا مهال یوازې افغان پولیس ته په نږدې سیمو کې تصویري عملیات روان دي.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې FDMA ویلي چې د خبر ایجنسۍ د تیرا بې کورکل شوو خلکو مالی مرستې راغلي دي او دا به ورته د دسمبر له 28 نیټې د موبایل سیم او ATM کارډونو لارې ورکول کیږي. بلخوا د تیرا اوسیدونکي وایي که څه هم دا یو ښه ګام دی خو په دې اړه ورته نورې اسانتیا برابرې کړي. نور تفصیل د فرحت شینواری په رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداري اف ډي ام چارواکي وای چې د تیرا هغه متاثرین چې په 2014 کال کې بې کوره شوي وو او بیا بیرته خپل کلي او تاسپانه شوي دي دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او ای ټي ام کارډ ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2014 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی. په دې حکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ام اپریشن اینډ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
پیسے وہ یوشتم تاریخ نہ منگ جرمی کوارٹ باندھ منگ وتا ہب جو کڑے دل تا اے ٹی ایم کارڈ وجہ سے ملا وی اے ٹی ایم کارڈ بم اور کئی سم کارڈ بم اور کئی او تا سپتا چے ددی پیسوں دا پارا دا پیمنٹ انسٹرومنٹ دے نا سوک چدانی دا نا اگی تم پیسے نہیں ہور کولے تے جو اس دا سسٹم دے سے او ار یو کس تے پخپل راشی او خپل سم او خپل ٹی ایم دے پخپل واخ لی چا پنا وا پر چوی او دین علاوہ حکم خلق باہر وی دا ملک باہر وی یا وہ فاچی وی وی یا غوی او داغی پیسے پل سوک خلی دو آگی دا پارا غا فارم آل لڑی چی کما آلٹرنیٹ بینیفیشری والا دے اگر وہ پولیٹیکل ریجسٹریشن سر جمع کئی دے آن ترا جی آئی تب اینا پاس نہیں دے پل ای ٹی ایم کارڈ سے مور کو
د باڑی او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی پدے حکلا خپل احساسات صدا سے شریک کڑل
تم پدے باندے انتہائی خوشحالیو خو تیرا کی دا سے علاقہ خبر ایجنسی سے پاوے کے اوسا پوری بینکو نہ نشتا اور داد پیخور نہ تقریباً 145 کلو میٹر لڑے دا منگ دا چکا یو منگ تا عارضی بینک دا تیرا دا پارا راکڑو چی دا خلق کلتا لوکل پخپل پیسے اخلی نو دا بڑی رکھی
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او ای ټی ایم کارډونه به په 21 او 22 دسمبر اکاخیلو ته په 23 او 24 دسمبر به شلوبر ته په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي او په دې سیمه کې میشتو نور قبیلو خلکو ته به د 1 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي. یاد دیوی چې په 2014 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ په لور ستاسو پام راګرځوم. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي په خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو او همداراز بلوچستان کې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وایي د ښځو پر ضد تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی او همدا وجه ده چې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي. نور تفصیل د انیس اجمل پر رپورٹ کې ورو.
د تیر سیارت پر رست کویټي پانی ویکلی کې یو خصه د خپل خرګنې لخوا ژوندې وسوسول شو. د بداسې حال کې دا چې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کال پر تلا سخت کال په بلوچستان، قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن ویاند اسیم ملک وایي په خیبر پختونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد له وجې د خصو د ځان وژنو پیښې زیاتې شوې دي.
او تاسو د بلوچستان کې وګورئ چې بلوچستان کې چې د کومه وقعه وشوه او د کومه زنانه چې کومه دی دوی وسوځوله، پښتونخوا ولایت سره د خبرو کومه نو دلته کې تاسو وګورئ چې روزانه یوه ښځه وژل کیږي. خودکشۍ په حساب کې موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر دریمه ورځ یوه ښځه ځان وژني، په څلورمه ورځ باندې چې کومه دی یوه ښځه اغوا کیږي، خو په شپږمه ورځ باندې د غیرت په نوم باندې ښځه چې کومه دی د خیبر پښتونخوا کې وژل کیږي. دغسې که موږ د بلوچستان فکر واخلو، په بلوچستان کې 2013 کې تقریباً داسې کیسونه چې رپورټ شوي نو تقریباً 150 تعداد دغې. 2014 فکر کم جمع کړل نو دا تعداد تقریباً 200 پورې رسېدلی دی.
که
هم عاصم ملک په خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې سخت کال د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو کره شمېرې یادې نه کړې، خو نوموړی وایي په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلي نظام له وجې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وایي د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل. نوموړی وایي
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا،
د قوانینو په جوړېدو سره خو سړی بدل نه شول کنه. زموږ د ټولنې داسې یو کلتور دی چې هغه قوانین عملي کېدو ته نه پرېږدي. په پاکستان کې ښځه د انسان په توګه نه ده منل شوې. دلته له ماشومانو سره واده جایز دی. د ښځو پر ضد تشدد پر مخ روان دی. د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي کې د پاکستان حکومت سنجیده نه دی. په پاکستان کې ښځې که چېرته د خپلو کوششونو په مټ یوه لاسته راوړنه وکړي، نو حکومت هغه د نمونې په توګه بیا نړۍ ته وړاندې کوي. دا په پاکستان کې یوه لویه مسله ده چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کیږي.
د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې، خو ټلیفون ته یې ثواب ونه ویل. بل لور ته په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو کارکوونکي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی انیتا محسود هم د عاصم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي دا په قبایلي سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري، خو د سخت قبایلي نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه رپورټ کیږي.
هغه وایي چې وایي ښځه خو په میاشت کې یو یا دوه ځل چې ونه وایي خپل مطلب هغه نه ټریک نه بهر وي. په هغه کې که تاسو ته پته وي چې موږ د وراثت خبره هم کړې ده، موږ ووټ خبره هم کوو چې دې ته هغه اجازت نشته دی فرنټ باندې داسې سونه باندې چې هغه تعلیم ته راځي یا شو پروفیشنل فیلڈ ته راځي هغه کې اجازتونه نه ورکوي. په ډیسیژن میکنګ کې پکې نشته ده. بالکل جی، دا خبره مونږ ډېر زیات په سیاسي باندې پلیټ فارم باندې ما چرته چې مونږ ته موقع ملاو ده. ما دا خبره کړې ده چې دا فیمیلز انډر اسټیمیټ کیږي.
د کوټې په نوي کلی کې د دسمبر په لسمه د 56 کلنې نیلم نومي جنې د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو ورځ لمانځل کېده.
انیس اجمل وا چې په خیبر پختونخوا په قبایلي سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی درنو اوریدونکو، د مومند ایجنسی د خویزو او بایزو د امن لخکرو هغه غړي چې له طالب وسلوالو سره په جګړو کې وژل شوي دي، کورنۍ یې وایي چې د حکومت په وینا یې د وسلوالو دښمني په سر واخیسته او زیاتوي چې اوس یې څوک کوم تپوس نه کوي. د وژل شوو امن لخکریانو خپلو خپلوانو مشال رادیو ته ویل چې د طالبانو له ویرې په ښکاره ژوند نشي کولی او دا چې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
په محمد ایجنسی کې د طالب وسلوالو په ضد حکومتي اپریشن مرستیالان او وروستو د امن لخکرو یو شمېر غړي وژل شوي دي. په دې وژل شوو کې د خویزو او د بایزو په شمول په ګرده محمد ایجنسی کې 1000 تنان وو چې پکې 200 د عسکري قوتونو غړي او 800 ولسی وګړي لکه امن لخکریان، د سیمې عمومي مشران او د پولیسو ضد کارکونکي شامل دي. د ځینې دغه شان د وژل شوو د کورنیو د غړو سره مې خبرې کړې.
زما نوم ملک رحمان دی، زه خو غاخیل یم. زما ورور ملک ویدګل نامه و. مونږ پېښور کې کاروبارونه کول. حکومت مونږ ته وویل چې راشي او دلته امن راولی دی. مونږ راغلو د حکومت په دغه باندې، دلته امن لشکر جوړ کړو، دلته وجنګېدلو، ورور هم پکې شهید شو. اوس پېښور کې مونږ ټارګټ پېښور کې نشو اوسېدی. مونږ اسلام آباد کې پټ ګرځو، کاروبار هم نشو کولی. ار سره نه پاتې شوي، مړی ژوندی ار.
دغه تنان چې د امن لخکریانو سره تړاو لرلو وویل چې هغوی په پېښور 400 او یا په کوم بل ځای کې هم محفوظ نه دي. حبیب ګل چې ورور یې په ترهګرۍ کې وژلی شوی وای
زرګر آباد کې مونږ کاو او چې مونږ یو کوم مانځنه راوته نو کوڅه کې ویشت تقریبا 2.5-3 کال وش کور مشر او بس هغه وفات شو او مونږ بس بل روزګار کوو لګي بس پر دې موږ دوران شاګردانی کوو.
مومن خان د خویزو وسیدونکو کې یو سپینګری دی او هغه وای چې هغه یو ماشوم زوی د وسلوالو لخوا اول وتختول شو او وروسته ووژل شو.
زما زوی طالبان و یو سره بل مرګره الله دولس کلن به ویل زلمیو مغوی ځان سره بوته سمو بوده پس مړی کو راوړو په غره کې واچو جواب کو چار کسان مغدے کے چوری دو بس کمیٹی واپس نہ رہ جاؤ نو خلق سرا سے بخروی بے سی خود من گزور نہ غلط اللہ مسی بس خطل کٹون بس ویڑ کٹون کیم راوا چاو ہمڑ پ دو گھنٹو کی دن دن کز ما دی گرا پوری بس خخم کلا بس اگے چ مڑو شو لو بس دا گن دی خو من سرا نچا تا بوس کر دے پس پینا گیر ز پ پے خور کی وگی خطو
دی وے چنے پ وطن استوگ نزاشتا او نہ پ پر دی وطن د حج ملنگ وطن منظر چنے دے ہوے چ وسی در نہ دے معلوم
پے خور کیم کار گیٹی دل تم کار گیٹی پورنم سوی دی اگے بیت آباد ول نو شو چش و اگران ټول دل اس وتی دی وس پر دی مینو کی پراتی و ور دا زان چته مزدوری کو کما دند چ حکومت چ سرا و غیر منار ساخست لخت حکومت اس مرسته نشته دی
بل خو حکومت چارواکی وای چې وس پسیمه کی امن راغله دی او د حکومت لخوا هم د دې سیمې لپاره واړه او لوی د ترقی پروجکټونه شروع کیږي چې به پر دې خلکو خېګړه وشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
مشال اړ ته تاسو غوږی د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره ونې ځ خبرونه به اختر استوري هم درو یو سو رپورټونه هم اوریدل شي خو وخت شبه د ماسپخین یبنی په بجه ل انیس اجمل د خبرونو لنډی زور
د مشال ریډیو خبريال وای نن د پړتینات په ادګا سیمه کې وچاودنی ګڼ خلکو ته امر شوبلا اړولې ده د مشال ریډیو خبريال ساتوي چې د زنو چارواکو په حواله په دې چاودنې کې څلور تنه وجل شوي دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي بلخ افغان ولسمشر په اشکآباد کې بیا ویلي دي چې نور هیوادونه په افغانستان کې بدامني جوړوي خو ترکمنستان له افغانستان سره د پرمختیا په برخه کې همکاري کوي ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په اشکآباد کې پیل شي د پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې په تیرو اتلس میاشتو کې 3400 وسلوالو په وجلو د ترګریسي ته جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي دا خبره د پاکستان فوج د اماریکو څنګه ایس پی آر لخوا پرین په خبري شوې خبرپاڼه کې شوې ده د فوج د دې اداو په اړه وسلوالو لا تر اوسه څه نه دی ویلي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرین وسلوالو له ترګریسي څنګه په مشر ډي ایس پی جانزاده خان ډزې کړي چې پکې نوموړی سخت ژوبل شوی دی د پېښې سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس ستاسو د موسمي بدلونونو د کمال لپاره پرون یوه نړیواله معاهده کړې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوه خبري غونډه کې ویلي دي دا معاهده د سیمه کې د خوندي ساتلو لپاره یوه ښه موقعه په لاس ورکوي د روس د بیړنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې ورنیش سیمه کې د نفسیاتي ناروغانو په روغتون کې د اور لګېدو له وجې 13 تنه مړه شوي دي په مونټینګرو کې لکتر لګا 2000 کسانو د هیواد په نیټو کې د شاملېدو پر ست مظاهره کړې ده په داسې حال کې چې د بالکن دیوړي کې هیواد مونټینګرو ته د امنیتي ځواکونو په اتحادیه کې د شاملېدو بلنه ورکړل شوې او د مغربي افریقا دیوړي کې هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د سیاست اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ د ګیمبیا په 1.8 ملیون آبادی کې 90% مسلمانان دي
انیس اجمل بچی د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
وحدت ورسپانې خپل اداریا په پیښور کوټه او کراچۍ کې په شوی بریدونو لیکلې ده ورسپانې لیکي چې په دې دریو غټو خارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسكر او د فوز یو ریټایرډ میجر وجلې شوی دی او 15 کسان جوبل شوی دي ورسپانې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې قانون نافذ کونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په خاریو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره د هلی زلی توند کړی دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړی دي رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوی وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي کرپشن صوبایي معاملې دا ک په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دی بیا دلته هم پلټنې شروع کړي ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې 2.5 کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجرز اپریشن شروع کړی شو او دې اپریشن ضرورت څخه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې، بتا خستل، اغوا برای تاوان، فرقیز فسادونه او ترهګري ډېره زیاته شوې وه چې له وجې په ښار کې معاشي او سماجي هلې ځلې په ټپه ودرېدلې وې. ورځپاڼه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان و او یادې کړې شوې پیښې تر ډېره حده ودرېدلې وې، خو که صوبایي حکومت ګڼي چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبدارۍ نه کار اخیستی دی، نو پولیس یې خپل دي او عدالتونه هم آزاد دي، نو دوی طرف ته دې رجوع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او ولس د جرمونو نه خلاصول د هر ښه حکومت لومبی فرض دی، نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د څه فیصله کولو په وخت صرف او صرف د ښار د وګړو مستقبل دې په نظر کې وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپرس ټریبیون په یوه لیکنه کې له بی بی سي سره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف مرکې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې نوموړي وزیر په دې مرکه کې ویلي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین د خوندیتوب لپاره به پر افغان طالبانو خپل نفوذ وکاروي. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا وجوهاتو ته کتنه کړې ده. رحمت الله نبیل پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر سفر تر نیوکو وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. د دې دواړو لیکنو لنډیز ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلي چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټولو لپاره ډېره ضروري ده او په پاکستان کې د انرژۍ بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه به دوی هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقیني کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په هکله ورسره تړلې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې د افغان طالبانو په ویشل شوو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري، نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د ایشیا هیوادونو نومي غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجله لیکي د رحمت الله نبیل استعفا کو یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج ښیي، نو بل طرف ته دا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف رد عمل هم دی. د دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق وښودلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجله لیکي د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یوه موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډېر مشران په کوټه کې په آزاده اوسیږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کیږي له طالبانو سره مذاکرات ته پاکستان تر رضا پس شروع کېدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غنی منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره یو رپورت لرو. پرون د شاوخوا 200 هیوادونو استادو په نړۍ کې د موسمي بدلونونو د قابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دې اړه په پاریس کې دوه اونۍ خبرې اترې روانې وي چې په پای کې یې د پاریس قرارداد ومنل شو. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په رپورت کې ورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کول لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبې په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په وروستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلونونو په اړه د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلي دي چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلونونه ځپلې. د په وینا د دې هیواد د یخ کنګلونو په ویلي کېدو دي او د آب و هوا نامنظمو څپو دغلته پر کرنې ناوړه اغېزې کړي. خغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي. د جرمني د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژوو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل، جوړښت او مالي چارو له پلوه پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشتوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغېزو له کبله کړیږي د اندېښنې وړ دی. د قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر 0.5 درجې پورې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 5 کلونو کې د شو پرمختګونو په څېړلو ټینګار شوی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندې شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2000 کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا زمين لژوند سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
ترنو درکو د پاکستان انګریزي ژبې ورسپنې ډان په یو لیکنه کې راغلی چې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیل په اړه د دوړو هیوادونو مشران سره شوې دي. ورسپنې دي چې د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو وختونو کې هم مذاکرات ځنډول شوي او وروستو یې بیا د پیلولو اعلان شوی دی. د ورسپنې په لیکنه کې راغلی چې په کار ده چې دا ځل د دوړو هیوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان وروستو ښې هلې وساتل شي. انیس اجمل د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډان وسپانلی کې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې ګرمې شوې دي او د لړکې د دواړو هیوادونو مشران سلا شوي هم دي. لیکوال لیکي دا خبره چې آیا پاکستان او هند دا مهال په رښتیا هم د لانجو هوارولو په هدف د مذاکراتو په چوکاټ کې دي او کنه، په اړه یې باید خو امیدونه وساتل شي. مقاله لیکي د ترکمنستان په اشکاباد کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات پر مهال د بحث لپاره ډېرې څه مهمې خبرې نشته. په پیرس کې د نومبر په 13 نیټه د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ په لنډ ملاقات کې پاغو چارو خبرې وشوې چې تر مخه د پاکستان او هند ترمنځ خرابې شوې اړیکې بیرته سمېدلې شي. مقاله لیکي د اړیکو ښه کول او مذاکراتو بیا شروع کولو په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د هائی کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال لخوا شوې ده. په بینکاک کې د دسمبر په 16 نیټه د هند د قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجوا ترمنس پر سولې او ثبات راهګرې د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرخې سربیره په مختلفو چارو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې هم سلا شول چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو هم خبرې جاري وساتي. ډان لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه په دوه ساعتونو کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړ. روسپانه لیکي پاکستان او هند پریکړه کړې ده چې د قومي امنیت سلاکاران به د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو معاملو خبرې کوي. مقاله لیکي د 1999 کال په جون میاشت کې هم پاکستان او هند په اسلام آباد کې د ترهګرۍ او کشمیر په ګډون پاتو مسلو د خبرو لپاره ډېر جامع مذاکرات کولو ته سلا شوي وو. خود رسمانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدون وروسته دغه مذاکرات اوسنډول شو او بیا وروسته چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوه هندي سرتیرو د وجل کېدو وروسته اوسنډول شو. مقاله کې د ماضي د خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د هغه اعلان وضاحت کوي چې نوموړي د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړخیزه مذاکرات رسه شوي دي او د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کولو هدایت هم ورکړل شوی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ په مذاکراتو کې د زنو نوو خبرو شاملولو په اړه لیکي چې په مختلفو شوبو کې د دوستانه تبادلې د سیاستولو پر ځای اوس د ولسونو ترمنځ تبادلې خبره شامل کړل شوې ده چې د مقالې په خبره یو ښه پرمختګ دی. دغه سي په دې مذاکراتو کې د بشریت مسلې او مذهبي سلګرۍ خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هرکلی وړ خبرې دي. د مقالې په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي، خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخې ته راسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو دن کوس وخښه به دی د هونیزي خبرونه د باختر ستوري د خبرونه هر اونۍ زموږ کمکار باز محمد عابد تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ د باختر ستوري خبرونه ته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننې خبرونه کې به د لروبر پښتنو شاعرانو ترمنز د ګډې مشاعرې ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاع او فرهنګ وزارت مالیه و ادارې مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار په باستانی آثارو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان سندرغاړي سره د هغه د هنر په اړه لنډه شان مرکه هم ولرو. لومړی رپورت ترازو 13 اونۍ په لغمان کې دانش فرهنګي مرکز د یوې مشاعرې تابع کړې و چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو سربېره ورته له خیبر پښتونخوا څخه وتلي شاعران هم راغلي ول. نور حال په رپورت کې درکوو.
زړه مې د شاعر شپې درود په کور کې لوی شو، زړه که ادیره هم شي سندرې به تیا وړي. دا جبرانه هر ورځ غوسیږي خو جانانه، چې ستا د ذکر وخت شي نو خبرې به تیا وړي.
دا وتلی شاعر رحمت شاه سایلو چې په دانش فرهنګي مرکز کې جوړې شوې مشاعرې ته یې خپل شعر وایو. دا چې د لروبر پښتنو شاعرانو ګډې مشاعرې او فرهنګي ناستې د اوسني ادبیاتو د پرمختګ تر څنګ د سولې او امن پر اوستو کې څومره مثبتې ثابتې دي شي، په دې هکله د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
د لروبر د شاعرانو یو ځای ناشته د طبیعت د شي د دې د نشدیوالي لپاره ګډ کار کوي. شعر او هنر هم د جنگ شبه ده، د سولې او د عشق او د محبت شبه ده. څومره چې موږ سره په سول او په شعر او شاعرۍ هنر باندې جنگ سره لري کړیو، کېدای شي چې د دې د چند اوسې درې چند خو کولی شو موږ په شعر او هنر او په ادب باندې او یو ځایوالي باندې سره بیرته رانږدې شو. زه په دې مطمئنیم چې که چېرته موږ ګډې ناستې او ګډې مشاعرې او ګډ هنر سره په ګډه کار وکړو، موږ به په زړونو کې سره محبت او عشق او مینه پیدا شي، جنگ به له منځه لاړ شي او سوله به رامنځته شي.
په دغه مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د اخلي ذوق په می ورواړو. اسینه ګل تنها ک په خپل شیر کې د مینی په جواری کې زړه بیللې، خو د اسیر منګل بیا د غنم رنگو په مینا کې لا تند نه د ماته شوی.
بلا بلا خوندونه بلا ډیری مزیوی د زړه په داو می او بیل ګل رنگ جواری. او سلیم د سرونو مو اسمان ته رسیدلی، نه کرا په غاړه شول جنگ جواری.
نن سرابونو دشت کې دومره ځغلولی یم، نن چې تا وینم سنم تندر نه ماتی. یو غنم رنگ مې خوښ نه وي چې په بل پسې ځم، زه دو ککړی یم غنم تندر نه ماتی.
سید اختیار سباون بیا د حالاتو له داسې ګرداب نه شکایت کوي چې د سهار او ماخام پته پکې نه لګي.
استاد اوربل تیارو ته خدای خبر چې زما په زړه او په ځیګر څه کیږي. سو جادوګر دی راټول شوي خار کې، ماخام ډارېږم چې سهار څه کیږي.
دا چې دغې مشاعرې په وتلي شاعر رحمت شاه سایل ساغیس کړی و، نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
خوشاله خبره دا ده چې زموږ شاعران پښتانه شاعران هغه د خطر قریب شوي دي، خاورې ته، قام ته، وطن ته، خپل اجتماعیت ته متوجه شوي دي، او په ډېر ټیټ طریقه باندې. بیا دا ده چې لکه ډېرې مشکلې خبرې داسې په آرټسټیکل انداز کې چې کوم دی کنه موږ ته پېښ کوي، چې موږ خوشاله کی او موږ د نوي سره اوسېږئ را پیدا موکي. نو دا مشاعره هم هغه شی و.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم شعرونه وویل چې د عبداللطیف خالص په غږ کې د هغه شعر ته تمکیږو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خبرونه کې به مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري مرستیال زردشت شمس سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د ننګرهار یو شمیر تاریخي اساسې د لمانځه تلو په حال کې دي. دا چې په دغه ولایت کې د باستاني آثارو د ساتنې لپاره دوی سبب پلان کې لري، د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تقریبا شپږ وکاله وړاندې سراج العمارت ماڼۍ چې په غیر فني ډول ترمیم شوې ده، د موزیم په نوم ونومول شوله. خو د دې شپږو کالو په تېرېدو سره بیا هم چارې په ټپه ولاړې دي، او د موزیم آثار خو پکې نه ښکاري ځکه چې جوړه شوې لا نه.
دغه هم یو ستونزه ده چې زمونږ هیله د ټولو هغه زمونږ همکار چې دی د فرهنګ برخه کې چې غواړي که هغه ملي تجار دي، که هغه چارواکي دي چې مستقیم د فرهنګ وزارت سره کار کوي، همکاري کوي موږ سره، نو هغې نه زمونږ هیله دا ده چې هغې د تاریخي عابداتو د ریاست چې هغې په مسلکي او فني ډول د دې مسؤلیت دی، د هغې د لارې خپل کومکونه ورکي. مخکې والي صاحب چې دلته و هغه ډېر کوشش یې کوو چې د فرهنګ برخې سره مرسته وکړي، ولې دغه مرسته هغه بعض وخت په ضرر تمام شوه. نو هغه وخت هم وزارت موقف دا و چې کار یې ودرو، ځکه چې د تاریخي ابدې بیا رغول هغه مسلکیت هغه هنر ته ضرورت لري چې هغه د هغې لپاره وزارت خپل مشخص برخې لري، د باستان شناسۍ ریاست دی، تاریخي ابداتو ریاست دی. ځکه هغه وخت هغه کار ودرول شو، بیا وزارت هغه د میوزیم په تشکیل منظور کړو. اوس چې تاریخي ابداتو د هغې بررسي کړې ده، ما خپله د پروژې چې کتلې هغې کې معلومه شوه چې هغه د وزارت د راتلونکي پلان په اساس نږدې $1,000,000 مصرف پرې راځي. دغه پروژه د تاریخي ابداتو ریاست جوړه کړې ده. اوس چې موږ امکاناتو ته خپلو کتل، $1,000,000 موږ نشو ورکوي او نه موږ ته وزارت مالیه راکوي. زموږ کوشش به دی چې د امریکا سفارت سره او نورو هغه ډونرانو سره پې کار وکړو چې هغې توان لري او د یو غټې پروژې په شکل کې راته منظور کړي، لکه د امریکا سفارت چې د هرات قصر یا د اختیار الدین قلعه راته ترمیم کړه، نو د وزارت په داخلي امکاناتو کې ممکنه نه ده. زمونږ اکثره بودیجې چې دین کې شافي چې تاریخي ابدات بیا رغو، هغه د یو لک ډالرو یو نیم لک ډالرو زیات نه زیات 2 لک ډالرو په حدود کې. خو بیا هم کوشش به وکړو چې یای په قسطوار ډول باندې یو برخه کار په 95 کې ونیسو، یو په 89 کې ونیسو، یو په 90 کې ونیسو. ولې وزارت دې پروژې ته متوجه دی؟
امان الله خان چې د خپلواکۍ اتل دی او هر کال په دلته جشن هم نیول کیږي، بلکې لوی لوی چارواکي ورته راځي، خو د هغه د قبر احاطه او هغه پی جوړ گنبد د نړیدو په حال کې دی، د ده درغول هم څه پلان لري کنه؟
کرشنه ویما د امان الله خان د قبر او د دې مربوطات چې والي صاحب مشخص ډول ده، یعنی په دې منګو غږیدلو او 13 ورځې مزد والي صاحب سره می ملاقات لرو، هغه کې په دې غږیدلو د والي صاحب نظر دا و چې د امان الله خان د شان سره دغه موجود چې کوم ساختمان دی دا نه ښایي، او دا باید یو د فرهنګي کمپلیکس په توګه موږ تعمیر جوړ. زه سره بالکل موافق یم. ولې ما چې د دغه اړوند متخصصینو سره خبره وکړه، نو په دې اوسنی شرایطو کې دغه ساختمان موږ د منځ نه شوړې، د بیا رغولو چارو باندې به کار وکړو. ولې ما چې مخکې د کتابخانې ذکر وکړو، د کتابخانه هم د دې فرهنګي کمپلیکس یو جز ده، خو تاریخي ابدات تو ریاست په دې باندې کار کوي، چونکه دا د شورای وزیران نم دغه مصیبه پاس شوې ده، وزارت موظف کړی دی چې تاسو د دغه کمپلیکس په اړه خپل طرح ورکړي. نو اوس به وګورو، ځکه چې د تاریخي ابداتو یو لړ اصول دادی او هغه معیارونه دادی چې دغه اوسنۍ ودانۍ چې ده دا هم یو تاریخي دغه ته جوړ شوی دی، تاریخي ابدي شکل اختیار کړی دی، نو دې کې هم موږ هم دغسې لاس نه شواله. کوشش به وکړو چې دا موساتو ولې دغه ټوله ساحه د یو کمپلیکس په شکل کې ترمیم کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس په جلال آباد کې د هنرمندانو دیرو ته ورزو او لیو ځوان سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله کوو.
ډیر مننه ګلابه، تر تا ول دا وایي چې نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق؟
نوم مې قرار دلسوز دی او خپل د لغمان ما، او شپې ورځې دلته سبا کو د کار غریبۍ لپاره.
دلته چا سره په ګروپ کې ته باجه غږې؟
زه دلته خپل ګروپ مې د خوسیګم اسمت الله معصوم سره.
عمر دې څو کاله دی؟
عمر مې د سې درتون چې 19 کالو وین.
څومره وخت کیږي چې د هارمونی زده کړې ته راوته؟
دا یو کال کیږي چې راوته ما موسیقۍ ته.
یعنی ستاسو په کورنۍ کې مخکې څوک داسې هنرمند نه دی تیر شوی؟
نه، زمونږ په کورنۍ کې هنرمند څوک نه و. زما خپل شوق و د موسیقۍ سره، پلار مې هم داسې کله کله شوقانه یو نیمه ګانه به کوم محفل واده ماده کې به ویلې، او زما خپل مسلک سره شوق و. ما زړه مې غوښتل.
تاسو د ارمونه چا نه زده کړې؟
ما ارمونه ګلاغا بیسودی نه زده کړې.
داسې په باقاعده توګه دې ورته شکر مې خې ده کنه؟
نه، شکر مې تر اوسه نه دی خې، او بل دې زړه مې د چورته شکر کېدم.
دلته چې تاسو سره اوس خپل هنري ډله ده، ودونو محفلونو ته ځئ؟ داسې چرته ځئ؟
لوردونه خو ښکته نه شو تللی، او داسې دو سره کې نه خپورته نه شو تللی. بس نو
ولې نه ځئ؟ خبره څه ده؟
بس نو امنیت خراب دی، هغه کم کارونه کم وختونه کم پیسې او کم شان چول هغه نو په اطراب کې اطراب ته تللی نه شو، او ښار کې دومره پروګرامونه شته دی نه، لکه تنا داسې نه ده چې تنا مونږ یو مونږ غوندې 1000 نفر نور دي، هغوی هم دغسې یو مړی رزق دپاره دلته خلکو دفترونه نیولي دي، نه د حکومت د خوانه کم کومک مونږ ته شته دی، او نورو ګله خپله پوره کوی شو.
تاسو ته چې دلته دفتر له څوک اهلي ذوق راشي، ځوانان راشي، او تاسو نه د یو ګینټې دوه ګینټو دپاره د موسیقۍ د اورېدو غوښتنه وکړي، تاسو هغې ته زریږئ چې موسیقي وغږوئ د البته د اجرې په مقابل کې؟
ولې نو، دلته خو ورته یو نیم پروګرام ولې کوو دلته؟ د همدې د وجې نه دلته ورته کوو چې ولې شاوخوا امنیت خراب دی، بار مونږ نه شو تللی، لکه د ښار نه بار، هغه د ښار نه بار خلک چې دلته راځي، بیا مونږ ورته دلته په دفتر کې پروګرام نیم کوو.
یوه سندره نیمه د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره او تاسو وړاندې کوي.
گور قبر دے زوال دے وسلوانو، خلق موس نہیں وبال دے وسلوانو، خلق
کور د زل جلال دے وسلوالو خلق م وزنی ببال دے وسلوالو دل تا جوڑی اکی دے پکلی ما خلق ما وزنی وبال دے وسلوالو پورا قبر دے زوال دے وسلوالو خلق ما وزنی وبال دے وسلوالو خلق ما وزنی وبال دے
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی